افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال وچې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخاګله ازادي رادیو نه اوریله هم دې سره ورسېدو دغه خبرونه د خبری مسایلو پایته اوسم غوښی ازادي رادیوي مجلد
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راغږیږي.
د ماده کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نورا نغوارم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پک کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلې دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کارونو او ژوند پاړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زاو مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلی میرزای سنگین سره مو د زاو مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې درمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشاله یم چې درمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لاس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وم. لیکن لدغه نه پخا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمائندګي د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې لپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن د پاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي برخه کې د نړۍ په ساته یو انقلابی تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی، او که انټرنیټ دی، او که معلوماتي ټکنالوژي ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول. او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابی تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې، زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي، کنا یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بلې، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل، او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود، او ټولې هغه پرمختللې ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل، او څنګه مو اداره جوړه کړه د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې، او د شفافیت په برخه کې. په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو لپاره، بې خصوصا د ځوان نسل لپاره، او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي، او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي. او زه امیدوار یم چې د ټولو لپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي، او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده، او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلاتو سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغه ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړ. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چاهیا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابراتو سکتور زما د لاس کالو د وزارت په دوره کې $500,000,000 دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابراتو د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه. هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابراتو په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی، او یا مقناطیسی کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي زه امیدوار یم چې لوستون کې ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې زموږ د کړنو په مقابل کې پښتون زو باندې مشکلاتو باندې خندونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب اوس چې د ټکنالوژي دا ورده ویل کی چې په انلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی کراته وایي چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همون جان دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ لارې مراسلات ټول مسؤول دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربه نور نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جان، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي، نو د هغوی لپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو لپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفاف کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل داین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خوا د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خوا هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیری کړي او دوی نه دی پریښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پرهرونه یې بخیی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مراور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور پرنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هیر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، غواړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، غواړم راژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونه کې زنده کړم، ځان نینې پسره تبه کړم، دا څه ژوند دی چې زمړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالمې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما د ډیر مزل په مخ کې، هسې نه چې ورخطا شم ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. غواړم بیرته را ژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټول ښایستونو، اوبه وڅښم په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه د لارې ملګری په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول، د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول، چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو، د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونډ ورته چول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمین کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اول یا دومې ورځې اول میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عین شهید اور سره چې دوی منظم ټولګی ته ننوځي، یو یو په یو لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره دغه الیکان د انجینیو الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګی ته، تاسو هم دغه سي لاړ سئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی په خپله ونه لولي، او څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه، مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي، کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر،
هغه څوک هغه چا لیکلی دی وای څوک چې ماشوم ته لیکل کېږي خپله د یو ورځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نسي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دی، وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه سي ته پوه نه سي، د ماشوم په هغه ژوند سي ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده له لویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره، ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نه سي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح له لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی ده څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ولوست هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ، له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي ته یقین وکړم، زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زفه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه افشا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي کدي خیال کړی خزل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې فلسو کو دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې سلور کله نه ده، وای ابا ملا وای دا زمون کر پیشو بچان را وړي اوس نسته قبل کورته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع را کړه. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلې ده، دې ما ولي پیشو خپل بچم څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشومې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مار پکې چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کتاب سړی ده چې دا کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره آشنا شي، یو دې اشپس کور ده چې هغه ته د پښی ډېره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پښو د بچیان ولي ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغه بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدی شي مثال هغه ادبي کتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یادی وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړه چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزوی اگر ودلی ده ماته بیا ویل دی یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی یو یا ادیبانه سوی یو یا اخباری سوی یو یا ژورنالیست دی زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سرت بل رقم ویلی، هغه دوی لغه جمله بیا ما را واخستله و ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خرګو چتو چت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې غ چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړه چې تر شلو می حساب زده کړي په دې اومه چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې دې نه اوریدونکو و خاني زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخي دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته شمي څوک څه کوي
تاسو ته وایه چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې اسانه په خوله کې دې خبره را کړله د ماشومانو رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تاته وایم ته ما ته فرخان وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په تربه دوی ته راسي چې مثال اوسې خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او کلمه کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسې
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه ده چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غېږ راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګېدلې و د شزی ترمړنی وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوه خو اوس کوټه جارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کېږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه تخسی تکړه سا سړه سای وېستا. د چاپلین د لاند فلم لا ختمې دو سره می پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مارکر زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته را ژغې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه وو. راته ویې ویل، دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي. خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څیرې راخی.
پنځه زره صبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل له اسمانونو. د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کې ړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کې دنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی ربی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
او د مرمۍ خبرې نکو نورې بدل وخت مونږ بس د غالي ونی خبرې نکو نورې نکو نورې جوړیږي.